پریکړه وکړه. یو شمیر افغان خزینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي. د رزمی سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضی ازادي راډیو ته وویل
یک تصمیم بسیار
دا یو ښه پریکړه ده. د افغان نجونو ورزشکارانو ته هیلې ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو نجونو ورزشکارانو چې اوس مهال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کېږي په استازولۍ فعالیت وکړي او د افغان نجونو نوم په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر خالدی پوپال د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي. دوی ویاړي چې په جلاوطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله ښودلې چې فیفا به د خپلې اساسنامې په بدلون سره په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مې په 9 په خپل ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلاوطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انستګرام لیکلي دوی د غراز د ښځو د فوټبال په اړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي دوی هڅه کوي چې په جلاوطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي تر څو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یوه برخه ده او دا چې کله افغان نجونې او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اوترش کې د فوټسال یو لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغاړو ته نه پرېښودل کېږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون یک شنبه وروسته له هغه د مسکو او کیف ترمنځ د مستقیمو خبرو غوښتنه وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې له اوکراین سره د مستقیمو خبرو اترو وړاندیز وکړ. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدانو یې د دیرش ورځني اوربند غوښتنه کوله. ترامپ پر ټروت ټولنیزې شبکې ولیکل چې پوتین نه غواړي له اوکراین سره اوربند وکړي، خو پر ځای د جګړې د پای ته رسولو لپاره مستقیمې خبرې غواړي. ښاغلی ترامپ وایي چې اوکراین باید سمدستي دا وړاندیز ومني څو د دې امکان برابر شي چې دوی وګوري چې د اوربند موافقه ممکنه ده که نه، او که نه وینو لږ تر لږه د اروپا او امریکا مشران به د وضعیت په اړه یو واضح تصور ولري څو د هغه پر بنسټ اقدام وکړي. د ترامپ د طرحې په غبرګون کې زلنسکي یو ځل بیا د بشپړ او دوامداره اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ، خو په عین حال کې وویل چې د مې په 15 نیټه به شخصا له پوتین سره د خبرو لپاره په ترکیه کې حاضر وي. څو ساعته وروسته له دې چې د اوکراین په چارو کې د ترامپ ځانګړي استازي کیت کلوګ د اوربند لپاره د کیف د طرحې ملاتړ وکړ، ترامپ غوښتنه وکړه چې اوکراین د اوربند له شرط څخه تیر شي او مستقیمې خبرې دې پیل کړي. پوتین د مې په 11 په یو خبري غونډه کې چې نیمه شپه یې رابللې وه د دیرش ورځني اوربند په اړه د اروپایي مشرانو غوښتنې ته له پام پرته له اوکراین سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز وکړ چې ښایي د راروانې پنجشنبې په ورځ په استانبول کې پیل شي. د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویل دي چې خغلی اردوغان پرون له پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وویل چې انقره د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند او دایمي سولې په اړه د خبرو کوربتوب ته چمتو ده. اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو تاریخي شیبه را رسیدلې ده. د فرانسې، جرمني، برتانیا او پولند مشرانو د شنبه په ورځ له خپلې غونډې وروسته وړاندیز وکړ چې د مې له 12مې نیټې څخه د اوربند نافذ شي. د اروپایي مشرانو مسکو ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند وړاندیز رد کړي نو له نویو پراخو بندیزونو سره به مخامخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د کرملین له پلوی رسنیو سره په خبرو کې د اوربند لپاره د کیف غوښتنه رد کړه او ویل پوتین په خپله وینا کې دا خبره روښانه کړې ده چې لومړی باید د ستونزو د عواملو په اړه خبرې وشي او وروسته د اوربند په اړه بحث کېدای شي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په شان په یو دودیزه او سنتي ټولنه کې د یوې ښځې لپاره دا اسانه نه ده چې دوکانداري وکړي، خو خوږه د ژوند ترخو د کار ته اړېستلې ده. په افغانستان کې د بیبي خوږې په شان ډېرې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي نن سبا له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې پرون د مې 11مه په ډېری هیوادونو کې د مور د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه، راځئ د دې افغاني مور د زړه خواله واورو چې فیروزه عزیزی خبرې ورسره کړې دي.
ډېر ګډوډ دی او ډېر په دې خپل دغه کې پریشان یم چې بچی مې مړ دی، سړی مې مړ دی، که چېرته د الله د رضا دپاره ما سره څه کوم.
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتسي کلي اوسېدونکې شپږ 500 کلنه بیبي خوږه ده. بیبي خوږه د دریو کونډو انګورګانو په ګډون د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده. دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچني دکان له څو پاکټه ماشومانه خوړو پرې کوي.
پنځه زامن مې شهیدان شوي دي، درې مې چې دی په اردو کښې شهیدان شوي، دوه راته د الله په خپل مرګ اغېستې دي، خاوند مې په خپل مرګ مړ دی، زما څوک نشته، د ګټې وټې هېڅوک نشته. دغهته مې د پاپورو چنچولو دوکان شروع کړې او دا هم داسې کار نه ورکوي، خو څه وکړم، مجبوري نه لګیا یم.
بیبي خوږه وایي دا دوکان یې په خپلو پیسو نه بلکې د یوې مرستندویه موسسې په پور جوړ کړی دی. دا چې اته میاشتې د دوکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به یې په ورځ کې تر 350 افغانۍ وګټلې، خو اوس یې سودا کمه سوې او تر 150 افغانۍ وګټي چې 1000 افغانۍ بیا په میاشت کې ورنه د دوکان کرایه ورکوي. د بیبي خوږې په خبره د 500 لوڼو په ګډون اکثره خپلو خپلوان هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې له دې سره مرسته وکړي. دا له بېلابېلو مرستندویو ادارو او د طالبانو له حکومته غواړي چې لاسنیوی وکړي. د بیبي خوږې په خبره د دوکان د سودا لپاره لري نسی تللی، ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تګ اجازه نه ورکوي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی. دوی له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړې دي. خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو مخکې ویلي وو چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلې چې سرپرستان یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP بیا د مې په 10مه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه نه یوازې دا چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي، بلکې په ټکو یې وار د مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصاد منفي اغیزې نور هم ژوري کړي او خای تر 2026 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسوي. نن د مې ولسما د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مور نړیوال ورځ هم نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډیر پخوا راهیسې د جوزا په څلورلسم نمانځل کیږي.
د مور د ورځې په مناسبت د بیبي خوږې په نوم د یوې ځورېدلې مېرمنې د ژوند په اړه راپور مو اورېده. د مور ورځ د او نورو افغانو میندو ته مبارک وي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
قدر منوریدونکو دا هم د خبرونه ورستای راپور. په خوست ولایت کې د غواو د فارمونو لرونکي له یو شمیر ستونزو شکایت کوي او وایي کچېرې ستونزې اوارې نشي ښایي د دوی د مالدارۍ کاروبار پرمختګ ونه کړي. دوی وایي شیدې او مستې ورڅخه دوکانداران په ټیټه بیه رانیسي خو خپله یې بیا په لوړه بیه پلوري. بل دا چې دوی وایي ټکس پرې زیات دی او همدارنګه د دوی د څارویو منظم واکسین نشته چې له دې کبله ځینې څاروي مړه کیږي. ځایي مسؤلین وایي فارم لرونکو سره خپل امکانات شریک کړي او هغوی هر وخت کولی شي چې د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته په پام له هغو مرسته وغواړي.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې خوالی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم نه دی ورکړي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکی ادوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل
تبا کله چې ګاډ شي غوی مان دوړي بیا چې مان دلوړ نه شي چې پنځه لاکو غوی دو لاکو درغو شي. مونږ ډېر ضرورت د وته لرو، کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ مړ شي. بل مونږ سره کوم کوماک چې مو سه طرح پوي هغه د مونږ سره ځکه کیږي چې بیا تیا ډنګر چې مونږ ستو مونږ خودی پورې ستو چې خلخونه به وچ به وو.
انتظار کندارای په خوست کې د 25 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شې ډېرې خرڅېدي خو اوس کمی شوې دي. نو موړي د لوړو ټیکسونو ستونزه هم یاد کړه. وی ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې بازار یې خو اوس شپېته کیلو پنځوس کیلو دومره شیدې خرڅوم. غوای هم نه خرڅېږي او د غوا سپرونه شی نه لرو، ماشینان هم نه لرو، په لاس یې ولې شو. دولت دا غوښتنه هسې مثال موږ ته ماشینانه کې دغه ولېشلو ماشینان او دا پرچې شروالې پرچه بس موږ کمه کې لږ.
د غواو یو بل فارم لرونکی قیوم هم ورته ستونزه یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینو ته ضرورتونه دي، شل پنځوس غواوې دي، ګرمي ده، سوري ته مو ضرورتونه دي، ګیټونه خلاص دي، منشین دلته پارچې کوي، سلی کوي. د منشیم ګیټونه 200 روپۍ غواړي، د منشیم ګیټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو، مخکې مو شپته 10 کیلو خرڅول.
بل لوري ته د خوست د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غواو، ماهیانو، مچیو او چرګانو فارمونو سره په خپلو برخو کې مرسته کوي او مالکین خپلې ستونزې دوی سره شریکولی شي. د کرنې او مالداري رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
هغه خوستوال یا هغه ځوانان چې د مالداري په بخش کې د غواو فارمونه لري، د ماهیانو فارمونه لري، د چرګانو فارمونه لري، د مچیو فارمونه لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت موږ سره همکاري او همکاري موږ سره کړی ده.
یاد دی وی په اوس وخت کې په خوست ښار او د اطرافي سیمو په چایخانو او د مزایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي، او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او د مزایونو پلوري.
قطر منو اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. د خبرونه په دوهم نیمای کې تاسو د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته رابولم.
د ازادۍ میلما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کابل کې هم د څه باید موږ انسانان هم خپل ځوان ته خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو، او د فصل په لکه نورو ملکو پر رقم نه ده چې ته هر وخت غوړې نیال کینې، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو، که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی ګلدانې جوړ کړي لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي، او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو، دا اوله خبر ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي، یا بیا هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرې دي خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبانه په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم ده سون مواد لدین استفاده که خلق، او برته دیده لیرون یا لپادشون و نه بیاده پی خورا بندی بندی یا اگه که موضوع تو خبر پیو که که اونه که اون خلق دومره پو هوای لری لغون استفاده که استونزی پی خارو که دی دیده سر پسند که سی بهترین کار کولای سو ده کال سر ده پدی وقت که ده پلاستیک نه کم استفاده هم.
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه، دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا د سموګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کو. مګر اکثر هیوادوال دغه زبالې ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیر اویلی ولرو او اویلی کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو کچېرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل لري.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی د ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه سي ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوي سي، په تناسب د دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلې کي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای اوسه، هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده.
اوس که پلاستیک تراشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار صاحب دنیا به پرېږدو. زه سه خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په خزلو په ځای کې، دغه چون د پلاستیکی کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وبرې د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سی دي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندې د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سی ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچیر زموږ ودول نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابيږي چې د ته ریسایکل وایي یعنی د ری یوز تر کې بیا ترې استفاده کیږي خو خبره دا ده چې زموږ ودوال باید حداقل ما سره اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي شي خو موږ دا کار نه کوو دا هم داسې آزاد پرېږدو دغه خلک همدسي کوي دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوړه راټولې له چاپېریال نه نو دغه کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کیږي د خلک اخلي د خلک ټولې ترې بل اخره یوړي بدن ته دا بیا ویلې کی له تنه به مختلف نور استفاده ترې کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزند دی پیپسی او د نور قوتيان او ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسدي
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي ولې کچېرې مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي کچېرې تاسو دا خالي قوتيان کاغذی وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي وي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي دغه ټول کچېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو هم په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه له عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سي دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
مدقیق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطح د یو بلاک په سطح باندې خلک نشي کولای چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا لږ نور تخلید وکړي او نور او کېدشتي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتونه
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له ساتنه نه شروع شي او بل اخر کې چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه مدیریت کوي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار
دغه اتل یو ته ګوري بل ته ګوري مثلا یو کوڅه ده د کابل پدې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکی چپل کې ماته راوړي چې زه واخلم. کچیرته دغه دی کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکی چپل کې خور الکته دا ووای چې پلې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متری اخلي. فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړی وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاوه چې ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه د زبالي راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو هغه کومه نصیبه استفاده کېده دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بومه منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلاً دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید ویږي خلک.
یو بل موضوع په شورنو کې د دې له خاطر چې به هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وب بند کړي او بیا دا وب سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي. لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدې شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي.
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زوبالي مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر یعنی سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سورسې عمده عامل سوي ګورې هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې برت ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان یا د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا مهم او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. او د موټر وینځلو خو څه کوي، نور مشکلات خو څه کوي، او دا را روان دا د ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي، تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی، دا د موټرو مینځل دی کم کړي. او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره دا اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، دا اوبو بیرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بیرته تبخیر
کوي. غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بیرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي،
څومره اوبه ضایع کوي.
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي، شیبر صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده، واغه ډیر پیسہ دار ده، داسې ذهنیت ده خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویل دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یعنی یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو، دوی کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. کنه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دي ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
والد پسپینو جامو نلورنگا و Let's go. Müslüman yıllarla yasınma, yar mendozu Müslüman yıllarla yasınma. Hey yar.